په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده. او د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر مهم رول او له هغې وروسته د سیمې د اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي له ازبکستاني مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د کوربتوب د وړاندیز له کبله هم مننه کړې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده. د افغان حکومت یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جینا هاسپل د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. دغې سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د دو اړخیزو مسئلو په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې پر مسئله خبرې شوې دي. بل لور ته سی این این تلویزیون ویلي دي چې سی آی اے مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د حضور په اړه هم خبرې کړې دي. د سی این این په وینا جینا هاسپل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس معصوم ستانکزي سره هم کتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللې ده. دفاع د وزارت وین قسمنګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د نوموړي په وینا خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره وکړه چې متحده ایالات له ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د فتح په نوم یاد کړي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال لاډیو ته وویل چې بم په موټر کې ځای پر ځای شوی و او سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ایزو پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې نازک دی. پاکستانی پولیس باور لري چې د دې بمی چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره وګړي وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په کوټه کې د پاکستانی سخت دریځو ډلو لخوا پرله پسې دغلته میشت هزاره وګړي د دا ډول بریدونو هدف ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 268 نور ټپیان دي. WHO په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی ویلي دي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې له خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې له سمدستي د جګړو د پایته رسیدو غوښتنه کړې او دا جګړه خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنگ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تیرونه د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې سخته جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگ بندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. روسیا د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونه او امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي بلتون پالو سره په یوې تازه نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربند د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې نهه بلتون پال وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکرنې کونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو او د غرز قبایلي سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. پکتیکا ولایت 19,402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرنی ښار دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه او د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي. او تاسو اوریدونکو هم د تل پشان زموږ میلمانه یاست. هیله ده چې ټلیفون به وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه به د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. خصوصا هیله ده چې د پکتیکا اوسیدونکي ټلیفون وکړي. د پکتیکا په ځینو سیمو کې د ټلیفون او مخابراتو وسم چندان شنه ده، نو تمه ده چې هغه کسان چې کولی شي ټلیفون وکړي هغوی ټلیفون وکړي، او یا هم د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي. کله چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام رالیږي، نو لطفا یو ځل لولئ چې څه مو لیکلي دي. خپل نوم لیکئ او که سیمه مو لیکئ لا به خوشحاله شو. همدارس د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. لکه څنګه چې موږ وویل د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی او د غرز د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ بلبانه دي. ټلیفون یې رخ شو خو له بده مرغه بیرته قطع شو، او تخنیکي همکاران هڅه کوي چې بیا هم له دوی سره تماس ونیسي او استودیو ته د دوی ټلیفون رخ کړي. بله، همدا کاري وکو. او اوریدونکو ته وایم چې په دې منځ کې چې موږ خبرې کوو، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې د پکتیکا په اړه که پوښتنه لرئ یا د دې ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ وی لیکئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه به له خپلو درنو میلمنو سره د خپرونې په ترڅ کې شریکم. لومړی د پکتیکا والی ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی ته هرکلی وایم. والی صاحب، د پکتیکا په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو د کار ډیر وخت نه وزي چې په پکتیکا کې مو د والی په حیث کار پیل کړی دی. پکتیکا ولایت درته څنګه ښکاره سو، مشکلات یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر تنه اول ټولو اوریدونکو همدارنګه تخنیکي همکارانو ته نیک هیلې او سلامات وړاندې کوم.
سلامات.
زما دوه ځنوی میاشتې کېږي چې دلته پکتیکا ته د والی په صفت معرفي شوی یم. پکتیکا مې چې مدینه ولیدله، پکتیکا ولایت 1577 مرون ده چې سرحدي ولایت ده، او د خصوصاً د ډیورنډ کرښې سره 340 کیلومتره فاصله کرښه لري. او دا کرښه لري د پکتیکا ولسونه، د پکتیکا خلک د بنګ باندې پنجرې د پښتانو په شکل ساتل شوي دي. هغه په دې معنی چې هغه واردتي او انتقالي لارې چې پکتیکا ته غځېدلې دي اکثریت یې بندې دي، لکه د شرمې او د ګرویز لار، د غزنی لار او د خوشامن لاره. دا لارې ټولې بندې دي، فقط یوه لاره چې هغه پاکستان ته ګورو مورید کېږي دا لاره خلاصه ده. نو ستونزې د لارو د بندېدو په اساس هلته ستونزې هم زیاتې موجودې دي او زیاتې موجودې وي. خو خوشبختانه په دې تېرو دوو دریمو میاشتو کې هغه څه چې په پکتیکا کې موږ ترسره کړي دي، د ته امیدوار یو چې انشاءالله راتلونکي وختونه به پکتیکا د ولسونو لپاره د خوشبختۍ او د خوشحالۍ کلونه اوسي.
بله، د لارو مسله به شاید د پکتیکا د خلکو لپاره ډیره مهمه مسله وي. دا مسله څنګه حل کېدای شي تر څو چې ناامني وي؟ فکر کوم چې دا مشکل نه حل کېږي. د غزنی مسله خو څو کاله چې زما په یادیږي په همدې خپرونه کې د پکتیکا په باره کې موږ خبرې کړې دي. د پکتیکا د خلکو یو اصلي غوښتنه دا وي چې دا لاره خلاصه کړي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د غزنی چارواکي باید دا مشکل حل کړي. د غزنی ول وایي چې نه، مشکل د پکتیکا په ساحه کې دی. نو تر کله پوری خلک انتظار وکړي؟ کله تاسو ورته هیله ورکولی شئ چې دا مشکل به حل شي؟
دا وخت ده چې د لارو بندښت د پکتیکا د ولسونو عمده ترین ستونزه ده، او د دې په څنګ کې د معارف کم انکشاف، معارف او همدارنګه خدمات ته کم لاسرسی او د بندونو نشتون د هغه ستونزې دي چې د پکتیکا خلک ورسره مخامخ دي. خو راځم مشخص سوال ته، د لارو په ارتباط مونږ د تیرې یوې میاشتې راهیسې متوتر ډول سره د خپلو امنیتي ارګانونو سره جلسې نیولې دي چې خوشبختانه د دغو جلسو په نتیجه کې نن دوهمه ورځ ده چې د شرم او د ظلمت په لاره باندې مونږ عملا کار شروع کړی ده. هلته مو دوستي او بسونو د افراز کار عملا جریان لري، او علاوه د دې نه د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس چې د پکتیا او غزني او پکتیکا والیان صاحبان د سیمې سره او دوی د دې لارو د امنیت په خاطر یوه مناسبه طرحه جوړه کړي. همدا اوس هم عملا د غزني په لاره باندې عملیات روان دي، نو زه مطمئن یم چې انشاءالله په پنځلس شلو ورځو کې به د غزني ستونزه هم د لارې ستونزه حل کېږي، او د شرنې د ګرځې لاره خو عملا پرون خلاصه شوې ده. پرون دې خواته هم دلته زموږ کوچونه ځای په ځای دي، پوستې اعتراضوي او خلکو ته مو د رفتما زمینه برابره کړې ده.
بله، تاسو د تعلیمي وضعیت یادونه هم وکړه، او پکتیکا واقعا هم یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په دې برخه کې ډېر وروسته پاته دی، البته له نورو ولایتونو سره د مقایسې په حساب وایمه. ولسمشر تېر کال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي. په دغو ودانیو کې به د پکتیکا برخه څومره وي؟ سږ کال څه تمه لري چې څومره نوي ودانۍ به د ښوونځیو لپاره په پکتیکا کې جوړې شي؟
زه د جلالتباب ولسمشر په نمایندګۍ د پکتیکا ټولو ولسونو باندې به زیری کوم چې ولسمشر د پکتیکا ولسونو لپاره یوه خاصه توجه کړې ده، خصوصا د پوهنې په برخه کې. سخت کال دپاره چې دیارلس سوه اته میلیون کال ده، موږ خوشبختانه په پکتیکا کې 103 نوي مکاتب به جوړوو رغوي، چې دا د پکتیکا دپاره د پکتیکا د پوهنې د انکشاف پرمختګ دپاره یو غټ ارقام دي. یعنی تنها د سخت کال دپاره موږ د 1600 د مکاتب د جملې څخه 103 نوي مکاتب پکتیکا ته ورتول شوي دي، او په آینده کلونو کې هم رئیس جمهور تعهد کړی ده چې په پکتیکا کې به د معرف او د صحت او همدارنګه د لویو بندونو په جوړونه کې خاص توجه کوم. علاوه د دې نه چې 103 نوي مکاتب پکتیکا ته ورکړي دي، د دې په څنګ کې هغه مسلکي استادان خصوصا خزینه ښوونکي چې د نورو ولایتونو نه راځي او یا خپله په پکتیکا کې اوسي، هغوی ته یې په 10% امتیازي معاش هم اعلان کړی چې دوی تاسو کولی شوئ، معرف د صلاحیت ورکړی تاسو کولی شوئ چې د نورو ولایتونو د همجوار ولایتونو مسلکي او خزینه استادان یا ښوونکي پکتیکا ته راول، هغوی ته 10% امتیازي معاش ورکړي.
بله صاحب، بیا هم د معرف په ارتباط یو اوریدونکی چې خپل نوم جعفری ښودلی دی، د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلی دی، وایي د پکتیکا مهاجرو ماشومانو ته د مکتب ستونزه حل کوي، دوی معرف ورته داخله نه ورکوي. نه پوهېږم چې کوم مهاجر منظور دی، ممکن هغه مهاجر وي چې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راځي، او شاید د دوی هغه اسناد به نه قبلیږي چې دوی په پاکستان یا بل ځای درس ویلی وي، د هغه ځای د مکتبونو اسناد به نه منل کېږي. شاید تاسو په خپله معلومات ولرئ دا موضوع څنګه ده؟
موږ په پکتیکا کې دوه نوه مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دی چې هغه د پولي افغان نه دلته افغانستان ته راغلی دی، افغانستان خاورې ته، هغو کې اکثره خلک یې وزیر دي، او یو هغه مهاجر دی چې د موږ یو تعداد هغه ولسوالۍ نه چې هلته نسبت نامي ده، هغو دې راغلی دي. نو په ټوله معنا سره موږ د مهاجرو دپاره نړیوال د قانون سره سم هغوی ته د معرف تحصیلات برابروو. یعنی دا حقیقت ده چې په پکتیکا کې د معرف کچه ټیټه وه، او ستونزې موجودې معرف کې د استادانو کمبتي وه او د کتابونو کمبتي وه. په باوجود د دغو ټولو ستونزو سره موږ د دې لپاره کوټلي پلانونه جوړ کړي دي، چې د ولسمشر هدایت ده چې په پکتیکا کې دغسې ځای داسې کله باید نه اوسي چې هلته باید مکتب ونه لرو. نو کله چې موږ په کلو کې بانډو کې مکتبونه جوړو، معرف عام ده د هر چا لپاره ده، که هغه داخلي مهاجر ده او که خارجي مهاجر ده. خصوصا هغه مهاجرین چې د پاکستان دې خواته راغلي دي، که چېرته هغوی دې ته لیوالتیا ولري چې خپله د افغاني نصاب د دوی په مکاتبو کې تدریس شي، ورته په سره دې سیمو کې موږ ته کامل آمادګي لرو چې دوی ته د معرف وخت کې خدمات ورکړو.
بله صاحب، ډېره مننه. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي دي، وایي په پکتیکا کې څومره ښوونځي بند دي، او که بند وي تاسو یې په خلاصولو کې څه اقدام کړی دی؟
موږ په تېر کال ښوونځي زیات بند وو، سخت کال فقط یو څو ځای بند ښوونځي لرو چې فکر کوم د څلوېښتو په حدودو کې دي. هغه سیمې دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. نور الله الحمد، سخت کال د معرف د جنګ په ټنګونې سره موږ یو عمومي کمپاین په ټوله پکتیکا کې شروع کړو، او ټول دولتي چارواکي، سیاسیون، وکیل صاحبان او خپل زو د ټول مامورین موږ لاړو، حتی په کلو په بانډو کې کور په کور دروازې مو ټکولې، او د دې مارس د ځان څنګهونه سره موږ په هنه د کچې د بهوت په خاطر عمومي کمپاین شروع کړو. نو هغه مکاتب چې بند وو د هغه منطقي مشرانو سره خبرې وکړې، هغه هم په دې کې موږ سره خپل کامل همکاري وکړله. او خوشبختي خبره دا ده چې سخت کاله طالبان هم د پهنه په مسؤلینو باندې غږ کړی ده چې موږ د مکتب په بندونې او د کلینیک په بندونې کې هیڅ نوع دلچسپي نه لرو، حتی د کومک ژمنه هم کړې.
بله، اوس د ولسوالیو په اړه دوه پوښتنې دي. یو انګار خروټ دی چې لشکین ولسوالۍ څخه یې لیکلي دي، وایي کومې ولسوالۍ چې سقوط دي د هغو د بیرته نیولو لپاره ستاسو پلان څه دی؟ او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي دي، وایي پکتیکا ولایت څو ولسوالۍ لري او څو ولسوالیو ته پاخه سړکونه تللي دي.
هغه ولسوالۍ چې سقوط دي، کامل سقوط، خو مونږ یو ولسوالۍ چې هغه تقریبا د تیرو 15 کلونو راهیسې هغه د سقوط حالت کې ده. نور شکین او شخل او دغه ولسوالۍ چې دي غیر رسمي ولسوالۍ دي. په مجموع کې مونږ 24 ولسوالۍ لرو. په دې 24 کې 18 ولسوالۍ چې دي مونږ هغه رسمي دي او د نور غیر رسمي دي. او هغه پلان چې د ولسوالۍ چې ناامن دي او لارې بندې دي، هغه په ثبات موږ خپل امنیتي پلان د مرکز سره شریک کړی ده. او دوی ته منتظر یو چې مرکزی حکومت خصوصا د امنیت شورا او د دفاع او د کورنیو چارو وزارت دې ثبات تصمیم ونیسي، چون د دغو لارو خلاصول زیاتر مربوط مرکز پورې ده. ځکه د دې لارو خلاصول دپاره قوي نظامي امکانات او وسایطو ضرورت ده. نو موږ خپل پلانونه دوی سره شروع کړي، شریک کړي دي، او هیله من دي چې په دې نظور ورځو کې دوی موږ ته پرې ارتباط هدایت وکړي. نور د پکتیکا ولسونه او یا پکتیکا کې نشته امنیتي ارګانونه دې ته ژمن دي چې دغه لاره په هر قیمت خلاصې کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنی زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو، او هیله ده چې ټلیفون وکړئ او یا هم د سکایپ له طریقې زموږ له میلمه څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 2:03 شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د ټلیفون شمیرې 0992035540، بل شمیره د 0908225550 او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ لکم زه
پکتیا ته حکمل خبرې کوم تاسو ته او ولی صاحب ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایي.
کور دې ودان، مهرباني.
سلام صاحب، لکه په خو مخکې مونږ رسنۍ دا خبر ترلاسه کړو چې هلته د پکتیکا یو ولسوالۍ ده چې مانی نوم یې شوی ده چې د امریکایانو یو قرارګاه موجوده وه. په هغې کې نقلیه وسایل او نور مهمات موجود وه، قسمه قسمه نور مواد موجود وه چې د هغې جملې څخه بعضې رسنیو دا غټېد کړی وو چې په دې کې دولت چې هغه خپلمنځي بعضې اختلافاتو په اساس باندې د دې قرارګې نه نقلیه وسایل انتقال کړي دي. او بعضې داسې رپورټونه مونږ ترلاسه کړي وو چې ګاونډي هېواد ته انتقال شوي دي. او په دې اړه مونږ ولي صاحب نه دا غوښتنه ده چې د دې قرارګې د امریکایانو چې هلته اوسېدل د دې نقلیه وسایل بعضې نور مهمات موجود وه، په دې اړه د ولي صاحب نه پوره جزئیات غواړم چې
بله ډېره مننه. ادعای خدای شي دي چې وایي د 2 میلیارد ډالر په ارزښت وسایل ورک شوي دي. خیر، والي صاحب وروسته ځواب درکړي. اوس بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بله، السلام علیکم. سلامونه
تاسو ته. والي صاحب ته سلامات. سلامت اوسئ، مهرباني.
سوال می داغه ده چه پخانه ولی صابیار پر یدون کساس پر یدون کنیل ما و دو ویلی چه پیرات که دخت و بخین سر پا پکتکا که من سونزی جور کردی دی هم دا ومو و همه دی یعنی پاکر دو دی جور سوی دی مرچوس و خونزی جور سوی جور کردی دی پشمال پکتکا اونور ولایتون امیار کسی دا اول پیش اول نی پیش نادم دو پکتکا پخانه ولی ولی دم ومو ولی اسمشه دوار که نو کداغه پیشنهاد ورکړی اوسه آیا د وسنی والد صاحب سخمیله د شیدا یو شپ پیشنهاد شي د مکتبونو په خټه جوړ کړی اوسه آیا د بنسټیش دغه څنګه نه دي چې شاد سباو نړیږي ول سلام دغه چې پکتیکا یو غټ ولایت دی او کې شي دوه ولایت نن جوړ شي مثال شرنه هم د پکتیکا په کنار کې ده او نور ولسوالۍ ورسره آزاد دي شاید خدمات هم چې مرکز ته مرکز کې دي ورته ونه رسیدي
سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم خبري وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
توخین د بل ولایت شاجول ولسوالۍ
مهرباني
کوي ورسته لاغه ځخه محترم والی صاحب ځخه مې دا پوښتنه ده چې د کوچانو په باره کې د پکتیکا ولایت البته ډېر کوچان غرونه لري د هغو دپاره تاسو مالچرونه یا هغو سره کومکونه کړي دي په دې کلکه معلومات راکړي او بل کومې ولسوالۍ ډېرې له تعدید سره مخ د عثمان وانخستو نو د مخته
صاحب
د زابل ولایت چارواکي تاسو ته نازرېږي او که تاسو وخت نه لرئ
نه ولې نه کله چې زابل نوبت راشي بیا تاسو نه یاست خیر بیا به نوبت راشي
نوبت نه ده تېر شوی صاحب نوبت نه ده
په راتلونکو اونیو کې به نوبت راسي کور ودان سلامت اوسئ حاجي صاحب توخی یو اوریدونکی بل مخلو بیا به میلمته نوبت ورکو خبرې وکړئ تاسو
سلام علیکم سلام صباح خیر خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
مولانا کوم خیر اوسئ د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده خو څه پکې کې اوس نوې ټاکل شوې ده
پکتیکا کې نو
د دې څخه پوښتنه ده د پکتیکا کې بلې و څنګه دا ده چې د مدرسو په حق له به یو اعظم لري او قصد لري چې معنا یو مدرسې جوړ کړي یا نه کې جوړي یا جوړ کړي
صحیح ده خپل میلمه ته د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی ته والی صاحب څمکنی تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې که مو چیرته د چا پوښتنه یې هیروه در په یاد به کم کینی تاسو په خپله ځواب ورکړئ
مننه سروان صاحب اول بزر دادی پیسی پیسی بات چه اوسلانڈ معلومات ورکم پیارتی چه دی پکتیکا والا دی شرن مرکز کے جوڑ شوئے و مرکز و دی ولیتی بیار غوانی اس ٹیم و دلتا تقریباً دی پیزو ذر پر حدود و کے داخلی و خارجی ادبا دلتا زون دی کول و خلق تی کرونا کول بعد بختنه پا خوائم که خوش بختنه ہوئے چه پا دیر لسا ود وانیجان کال که کلا چه خارجان دی افغانستان نوزی پا دی وقتی دا پیارتی پلتیکاکی وکیان چې بعضی وسایل او وسایل هسته موجود وو پری خدلې شو په مغ وخت کې ولیم ته ترځم د پلتیکا ولی سمیم صاحب په دې ترتی په وسایل او کلچر او طالان کې د هغه وخت مختلف دوایرو مسولین او خپلوان د واخیستل چې د پلتیکا د خلکو لپاره یو بد زیری ده یو بد کړنه او پلتیکا خلک بد خاطرات لري په اوسنی وخت کې فقط یو څو کانت درونه او کاغذي وسکونه او لرګي وسکونه دا غشتون لري نور څه پکې پاتې شي نه دي او هم دا چې بل ورور دي کوچانو دي
لیکن والي صاحب ام دې ارتباط آیا دا د دوه وسایل او ارزښت ام لکه څنګه چې په جنو رسنوي کې ویل شوی دي میلیارډونو ډالرو ته رسیدو ام دا سي ده
نو تر کومه هدا چې ما دې محل خلکو نه معلومات اخیستې ده په دې خلک دا رسیدي وایي چې بلته څنګه زره په حدودو کې خارجيان او وزره د موږ داخلي خلک مو چې په بلته کار کوي نو که تاسو یو دیس کې هغه خارجي دیس کې د امریکایانو په دیس کې څنګه زره په حدودو کې خارجيان او وزره په حدودو کې داخلي کارګران چې موجود وو چې یو دوی برسونه جوړ کړی یو تاسو یو کړی چې لکه زه خپل د تاسو نه ملګنه وکړه وکړ مو دا چې برسونه ولول چې هر یو برس جوړول کنه هغه د مسارف چې جوړوي په یوه ملګر نشي جوړولای دا چې څلګونو برسونه د پلسګونو نه د پلسګونو دی او پلسګونو تقریبا د 5000 نه پورته د مساحت کې تقریبا مساحت کې مساحت چې دا غشای جوړ کړی دا یعنی ډیر په لوړه څخه زیات شاید د رسنۍ چې څه شاکري دي یا څه دي تبدیلنه کم او زیاد هم دغه مصارف شوی اوسه.
بله اوس د ساتنې لپاره څه اقدامات شوی دي چې همدغه څه چې پاتې دي هغه هم ځای نه شي؟
همالته د موږ پولیسو د ملي امنیت کارمندان همالته اوسېږي. فقط د پیردارانو په شکل ځکه وسایل نه دي چې پاتې تنا خلي وټکونه اوس پاتې دي. یو څو عدد جنراتورونه وو هغه هم انتقال شوي دي. نور دغه شی نشته، یعنی په دیارلس سوه دوه نویم کال کې دا پیاسي شور شوی ده، مکمله شور شوی ده. د هماغه وخت ټولو که هغه امنیتي ارګانونه وو که ملکي ارګانونه دي، د ټولو په دې په چور کې سهم اخیستی او علاوه د دې نه خپله د منطقې خلکو د شران خلکو هغه څوک چې د دې خریجانو سره یې کار کولو د هغوی سره په رابطه کې وو د هغوی ټولو په لاس دغه پیاسي شور شوی ده. یعنی ډېره غټه شتمني وه که چېرته دغه په سالم شکل سره حکومت تسلیم کړی وای. تاسو چې نن پکتیکا یو د هغو پرمختللو ولایتونو نه وایي چې د افغانستان په څلورو شورتو کې چې موږ یې د مثال په شکل یادولای شو.
بله صاحب، اوس بلې پوښتنې ته راشئ. د ښوونځیو په ارتباط
بله موضوع، یو د کوچیانو موضوع ده او بله د مدرسو ده او یو د هغه د ښوونځیو. کله چې زه دلته راغلم د هغو مکاتبو په ارتباط جلالتما ولسمشر څلور لکه ډالر د دې مکاتبو لپاره رالېږلي وو. په هغه وخت کې والی صاحب د عادت سوادت په دې څلور لک ډالر باندې تقریبا د دوهشتې که څلورش مکاتب د خامه شکل سره جوړ کړی وو. که څه هم دا په خپل وخت یو ښه ابتکار وو، یعنی په څلور لک ډالر باندې څلورش مکاتب جوړول د اسانه خبره نه ده، خو په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې موږ ضرورت لرو هغه بنیادي او اساسي کارونه دي. کړدې څلورش مکاتب په یوازې دوه مکاتب په خپل اساسي شکل جوړ شي وای، زه فکر کوم چې دا به بهتر وای.
لیکن والی صاحب، یو تجربه شته چې ډېر ځای کې چې پاخه تعمیرونه جوړ شوی دي، مساله او دا نور وسایل دومره خراب ول چې هغه په دوه کلونو کې اکثره بیرته نړیدلی دي.
دا رسول زموږ په پکتیکا کې بعد وخت نه ډیره زیات لرو. زه چې اوس غلې په دې بلونې نشته کې یو څه چې ما ډیر ضروري هغه د کار ټیټ کیفیت ده. یعنی دغه تعمیرونه موږ لرو په پکتیکا کې چې څلور کاله مخکې درې کاله مخکې تسلیم شوي دي او اوس چات ناست ده او یوې طرفه کېناستلي دي یا چپه شوي دي. بدبختي په دې کې ده چې د کار د کیفیت لپاره دلته منظم تیمونه موجود نه وو، تخنیکي انجنیران موجود نه وو او پیسې هم د هرې خوانه چې رسیدلي دي او مغسې صحیح شکل سره مصرف شوي نه دي. خو په هر صورت مونږ اوس دې ته په کامله معنا سره ژمن یو چې د کار کیفیت به به نظارت کوو، کارونه به چیړو او په علاوه د دې نه به هغه څه لومړیتوب ورکوو چې د پکتیکا د خلکو غوښتنې وي، اساسي ضرورتې دي. او بل د دوو دوستانو پوښتنه وکړه، یو د مدرسې په ارتباط. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان خلک په 100% مسلمان دي او مذهبي خلک دي، خصوصا هغه ولایت لکه پکتیا او پکتیکا او خوست نور سره دي ولایتونه دا سره مذهبي خلک دي. د مونږ هم دې ته کاملا توجه ده او ترجیح ورکوو چې مدرسې په پخو او اساسي شکل سره ورغو او علاوه دې نه هغه مدارس چې اوس بوس وخت تدریس کوي د علم تدریس کوي. ما د ټولو باندې سره دي سیمو ولسوالیو مدرسین دا غوښتي وو د هغو سره مې دوه جلسې ونیولې او ما دوی سره ژمنه کړې ده چې دا مدرسې به د حکومت په چوکاټ کې درته رسمي کوم او په دې باندې کار روان ده. مونږ لپاره مکتب او مدرسه دواړه یو شکل حیثیت لري، اما د مکتب نه هم مدرسه د هغې حیثیت مونږ ته په دې خاطر لوړ ده چې الحمدلله ټول مسلمانان یو او د کوچیانو لپاره د ملچب مسوده نشته او علاوه د دې نه د زراعت او نورو بخشونو کې هم د کوچیانو لپاره مونږ د کوچیانو مالونو لپاره غذایي مواد راوړي دي او کوچیانو لپاره مشخص پلانونه انتشار کړي.
بله صاحب، د افغان د سیم د 1918 شمیرې له لارې هم پیغامونه راغلي دي، خو اوس د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکوو. تاسو خبرې وکړئ. مهرباني. خیر، د ټلیفون قطع شو. نظام الله صافي له کونړ څخه لیکلي دی، وایي د پکتیکا په ښوونځیو کې څومره هلوکان او څومره نجونې زده کړې کوي. بل اوریدونکي سمیع الله سادات له کونړ څخه لیکلي دی، وایي د پکتیکا ولایت پوهنتون لري کنه. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې تاسو خبرې وکړئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب، خبرې وکړئ. خیر، دوی خبری و نکره. والی صاحب تا به نوبت ورکو. والی صاحب، دو دو آوردون کتا که تاست زواب و صافی صاحب تا و سمیع الله سادات تا.
مونگ پا پکتیکا که دی یونیم لکنه پور تا لکانا اون دا غصه سلو برو پا حدود کم و زیاد دمران جیلی مکتبونو که لرو او خوش بختانه چې په پاکستان کې پانتون هم لرو په شرنه کې دوه خوانځي وسامل کار کوي فعال دي او شخصي انسټیټیوټونه هم لرو دولتي او شخصي انسټیټیوټ دواړه لرو یعنی د پکتیکا خلکو هغه تیر ستونزې درک کړې دي اوس د دوی دپاره د تحصیل دپاره هم ښه زمینه ده حکومت هم ژوند ده مرکزي حکومت رئیس جمهور تعهدات هم په دې ارتباط کړي دي او حتی خپل پلان کې لرو چې دوه پنځه نور هم دې پکتیکا زیات.
بله سلامت اوسئ اوریدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی خبرې وکړي.
السلام علیکم وروره زابل خبره کوم وروره باقی د پټکل د محترم والی سبي دغه پښتنه د سیدو وسوویل چې زموږ ځینې ځایونه چې جوړ شوي دي هغه بیرته خرابه شو خو د هغو خلک د تړون یا د هغو خلکو د کار کول هغه خلک چیرې دي چې اوس په یو ښه سزا ورسېږي چې دغسې په ټولو په شپردو شي ولایتو کښې دغسې خیالتونه شوي دي دغسې خلکو پښه کش کړې ده هېڅ یې نه دي ویلي چې له دغو سره دغه پیسې په څه رقم راغلي دي د یو میلیون انسانانو ویني پر څو شي پر دغو پیسو رالی دغه د خلکو مرستې دا د جان مرستې رالی او په داسې توګه دغه اوس لاس ولې نه نیول کېږي خو دا چا ورکړی وو دا ټیکه چا ویلې وه چا تې ورکړی وو ولې دا کار شوی دی ولې دا خلک تر لاس نه نیول کېږي او ولې په یو سخته سزا نه رسېږي تر څو به دغه یو پر بل خاوې اړول وي.
بله صاحب ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي او خبرې وکړي.
السلام علیکم درم.
وعلیکم السلام مهرباني کوي
کنه تاسو ته سلام علي صاحب ته زړه ورن ته سلام الله علیکم کوم
سلامات
بدله سلام انا غزنی او پکتیکا له لارې کوم ده د مختلف ستونزو سره مخامخ خبر عملیات ته سلامات سي.
بله بله صاحب امداد غزنی او د پکتیکا د لارې په اړه ګڼو نور اوریدونکو مثلا حیات الله وحدت غلام سرور نبی زوی او څو نورو هم لیکلي دي چې د دې لارې امنیت خوندي شي. سید والي صاحب مخکې په دې اړه خبرې هم وکړې بیا به هم که لنډ نظر یې څرګندوو. بل څه ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بله هم اخلو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړئ تاسو هم.
السلام علیکم نبی الله زابلی د زابل ارغنداب شیګان کلي اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه. والي صاحب محترم ته هم سلامونه تر څنګ یې همدا پوښتنه والي صاحب محترمه دا چې مخکې کلونو کې د پکتیکا ولایت د غرونو ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدل هغه پرې کېدل وړل کېدل غیر قانوني پاکستان لوري ته په قاچاقي توګه اوښتل آیا تاسو اوس د هغه غیر قانوني کار مخې تر کومه حده نیولې ده؟
مننه سلامت اوسئ. والي صاحب اوس ستاسو نوبت دی مهرباني کوئ.
لومړی خو د زابل نه هغه ورور چې تلیفون یې کړی وو د کارونو د سټیټ کیفیت په ارتباط زه د دې ورور سره کامله موافق یم هغه څوک چې د دې ملت پیسې په ناحقه او په غلطو لارو خوړلي دي مصرف کړي دي هغوی ته په هر وخت کښې باید سزا ورکړل شي. په دې ارتباط ما د مرکزي حکومت سره تماس نیولی وو خوش وختنه دوی مونږ ته یو هیات راولېږلو مسلکي هیات ته لس نفرو په حدودو کښې او دولس ورځې دلته مونږ سره تېرې کړې او ټول ګزارشات د ځان سره واخیستله او هغه خیانتونه چې د پکتیکا د ولسونو سره شوي وو په تېرو حکومتدارو کښې هغه یو یو ورته په ګوته شو. نو زه مطمئن یم چې انشاءالله جراتمه ولسمشر دې ته ژمن ده چې دغسې خلک چې هغه د ملت پیسې خوري او د ملت پیسو باندې شاندوایي هغو ته به حتما سزا ورکوي. او د غزنی د لارې په ارتباط ما مخکې هم عرض وکړو مونږ تصمیم لرو په نږدې ورځو کښې د غزنی لاره خلاصه شي دلته عملیاتي پلانونه په کار اچول شوي دي او هره ورځ عملیات کېږي او زه مطمئن یم چې لاره به خلاصېږي. او علاوه د دې نه پکتیکا ته تر اوسه پورې د برق مسله داسې ده چې برق تر اوسه پورې پکتیکا ته نه ده راغلی خو خوش وختنه نن دویمه ورځ کېږي چې پکتیکا ته د برق د شبکې د غځېدو په خاطر شپېته میلیونه ډالر منظور شوي دي او عملا دوه ورځې کېږي دلته د پکتیکا د زوم نه مهیسان چې راغلي د ځای په لټه کښې د ځای مهم ورته پیدا کړو او یو ښه د خوشحالۍ زیری د مونږ دپاره دغه شو چې د دوی د مامورینو په راتګ سره شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت و انشاءالله د برق شبکه غځغلی کېږي او عملا کار شروع ده. او بله موضوع د ځنګلونو د وهلو ده دا واقعیت ده چې پکتیکا یو سرحدي ولایت ده او ځنګلونه زیات سړي خصوصا د نښترو د جنغوزیو د ځنګلات مونږ زیات دي. بدبختي په دې کښې ده چې مونږ د کوزې محکومې پښتونخوا سره دوه سوه څلور درې سوه څلور اویا کیلومتره پنځه شپېته کیلومتره اوږد غځېدلی سرحد لرو او دغه سرحد اکثره خلاص ده او د مونږ تصرف نه وتلی ده
اوس هم دغه د پکتیکا ځنګلونه په بېرحمۍ سره وهلی کېږي. دا د حکومت پالیسي نه ده. موږ خپل کوشش کوو چې په ټوله معنا سره د دې مخه ونیسو، اما خلکو سره د دې مخنیوی موږ نه دی لوستلی.
لیکن دا د ځنګلونو مسله په ټوله لویه پکتیکا کې همیشه حکومتونو نه بلکې خلکو په خپل غم خوړلی دی، اربکیان یې ورته جوړ کړي دي. که تاسو اوس هم له قومونو سره له مشرانو سره خبرې وکړئ چې دوی په خپله همدغه شتمني چې ټول افغانستان او خصوصا په دوی پورې اړه لري دا وساتي، او که وهي هم بدرېغې ونه وهي، که یو ونه وهي نو دوه درې نیالګي دې کېږدي، داسې شرطونه پې کېږدي، دا به ښه نه وي.
مونږ د دې دپاره عملي پلانونه لرو. همدا اوس هم هغه ځنګلات چې ویل شوي دي د هغوی د بیا رغونې دپاره مونږ د ځنغوزیو کورې شروع کړې دي په پکتیکا کې. او غیر د دې نه کله چې جلالتواب ولسمشر د ځنغوزیو پروسس ته خاص توجه وکړه او د پکتیکا د لویې پکتیکا خلک ته وهڅول، اوس د پکتیا خلک او د پکتیکا خلک او د خوست خلک چې دلته ځنغوزی ډېر زیات پیدا کېږي، دا خلک اوس ته متوجه شوي دي. خپله هم که چېرته حکومت په دوی باندې فشار راوړي او که رای نه وړي، دوی خلک ورته متوجه شوي دي چې دغه یو ځنغوزی زما د کور د میاشتې مصارف پوره کوي. نو اوس خلک متوجه شوي دي، خو په ټوله معنا سره یعنی بیا هم ویلی شي چې څلور پکتیکا څلور ولسوالۍ لري او د درو ولایاتو په ارزښت لوړه راځي لري. نو ستونزې شته، اما حکومت هم ژمن ده او خلکو کې یو احساس پیدا شوی ده.
بله، یو اوریدونکی قادر ولی شباب لیکلی دی، وای د پکتیکا د دارالمعلمین د استادانو د معاشونو د زیاتېدو پلان شته او کنه؟ فکر کوم چې معاش نه راضي نه دي دوی.
نو د معاشونو زیاتېدل یا هغوی ته لوړ معاش ورکول، دا به زه فکر کوم د ولی د صلاحیت نه پورته خبره وي. او موږ هم همدا غوښتنه کوو چې موږ د دارالمعلمینو استادانو معاشونه زیات شي، ځکه پکتیکا کې د مسلکي استادانو کمبود خورا زیات ده. او دا موضوع زیاتره په مرکز پورې تړاو لري، په ولسمشر پورې، وزیر صاحب مالی پورې، چې هغوی تصمیم ونیو هماغه اندازه معاش دلته ورته ورکولی کېږي.
بله صاحب، بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی زموږ مېلمه دی. که د پکتیکا په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. حنین کول ولا اسلام. دا خان والی صاحب لازم دا پوښتنه راشي. دا غوډي کی راته د منګه د سورت د قران کریم یو درته ناتي. خان والی صاحب دا پوښتنه راشي او نه درته وي.
تاسو لطفاً جدی پوښتنه کوي او هله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفون وکي. مهرباني کوي تاسو.
زه د پکتیکا ولایت له مرکز خیرنې څخه فیضا سره په لاین کې یم. زه د رادیو اورېدونکو ته او خصوصا والي صاحب ته سلامونه احترامات تقدیموم.
سلامت
اوسئ. پوښتنه مې دا ده، د سرافزي ولسوالۍ مقام چې دی، دلته یو سل متره عمومي لاره پخاله چې دا دغه پخوا دلته امریکایانو بیزو دوی بنده کړې وه، اوس که موږ یو لس د ولایتي مقام په څنګ کې تېرې خو دا لاره خلاصه ده. د غیر په دې خو درې ولیان تبدیل شوی چې دا غم به ونه خوړه چې دا لاره بېرته خلاصه کړي او که دا لاره ولسوالۍ ته ځي یا دا پوښتنه وکړي ویلي چې دا لاره مو ولې بنده کړې ده. نو که خطر وي خو ولایت والي مقام لوړ دی او ولایت مقام دی، دلته نه ده بندې، ولسوالۍ خاصې بنده کړې ده. والي صاحب نه مو دا هیله ده چې کله دا یو ورغوی ته ځي او سرافزي ولسوالۍ ته ځي، د ولسوالۍ مقام په څنګ کې تر سلو یو نیم سلو مترو پوخ عمومي روډ دوی بند کړی دی پولیسو، او بلکې دا دوی ته خطر هم نه دی. اوس امریکایان تللي دي، که هغه لارې په باره کې دی لږ جدي
وولسوالۍ
ته ځي سرازدي ته پوښتنه وکړي دا لاره ولې بنده دی، ولایت په څنګ کې لاره خلاصه ده، دوی بنده کړې ده.
صحیح، ډېره مننه کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زه خاکسر بلخی مسروان صاحب د ایران نه غږیږم.
مهرباني کوئ صاحب،
ما د والي صاحب ته اول سلام وایم، پس ته سلام مې دنه پښتنه دغه ده چې دغه د سپیدار نری لار او د رباط لار چې د انګور اډي په خوا باندې تللې ده، دغه لار څنګه د جوړه سو کنه سو جوړه، ځکه مخ خو د وطن لري دا یو بلا می دا پښتنه د جنی چې اغه دی بندر لار اغه د بندر د مرلو لار اغه څنګه سواله الته خو چې امریکایانو میدان جوړ کړي یا خو چې کوم یو چورو چپاول کوي هغه اوس پونی وایي حساب کتاب پوس ولیا په ځخوم ووړل ولی په لار باندې زم د شپې تللی یم هم د ورځې تللی یم هغه لار څنګه سوله تر پاکستان تر بارډر پورې دا لار څنګه سوله او هغه د سپیدار نری لار هغه څنګه سوله تر رباد د رباد
والی صاحب تنوبت ورکو خبری وکی صاحب سلامت وسی مہربانی قاری صاحب پشتون
دشمن غلبہ کرے تاریخی عجیبات
قاری صاحب پشتون مننه آواز مډیر زیات واضح هم نه دی سلامت اوسه کور ودان والی صاحب تاسو نوبت دی مهربانی کوي
سروزی دلاره په ارتباط باندې موږ ته وایي چې سروزی لاره مختلف لیدل د دوه ورځې له هغه صحیح ته دا وخت د چې څوک له وړاندې د سروزی په سره باندې چې له بمی 14 نوښه بیا نتی ځوان هم دغه جوړ شو چې د لاره کې موانی ولګوي او د لاره بند کړي او سخت کړي پر ان تصمیم چې ول سره موقع ته تغیر ورکړي او ځای ورته لرو د لاره ان شاء الله د سوال دې مطمئن وو چې د لاره په دې نه جوړ راځي چې په دې لاندې وخت خلاصو نه بل موضوع د دې انګور اړه د سرک موضوع ده د انګور اړه صدا سرک اول فاز چې هغه د سروزی ورګون خاطر د متکمل شوی ده او دوهم فاز چې د ورګون تر انګور اړه پورې ده په باندې کار نه معلوم دی روان دی سروې شوی ده او ان شاء الله په دې سورو کې په باندې هم کار شروع کیږي او د ولسمشر هدایت هم ده دا په دې چې په ولسمشر د فایلمې د وزارت د خونه یو بصلاحیت هیات هم را لګلې وو ان شاء الله سخت کول مونږ تسلیم لرو او ژوند یو چې لارې خلاصې کړو ځکه د لارې خلاص سوال مونږ ته په ولایت کې د ټولو انکشافي او پروژو لپاره امکانات برابرېږي د دې په اساس او مرکزي حکومت هم فشار په همدغه لپاره مونږ باندې چې لارې خلاصې کړو او باندې لارو باندې دلته چې پکتیکا کې درې عمده لارې چې هغه د غزنی لاره وه د شرن او د ګردیز لاره ده او همدارنګ د سمندر د جتروسو پورې بندې شوې وي یو ولایت هم دغه و چې په خو وخت کې دلته دی امنیتي اردن ترمنځ یو همغږي په کامل ډول سره موجود نه و او دوهم دا چې دلته امکانات هم کم وو اوس الحمدلله د موږ پر اساس سره دلته د ټولو دولتي ادارو ترمنځ کې هغه امنیتي درېږي ملکی درېږي د ترمنځ یو خاص همغږي پیدا شوې ده او د نن پلان هم دغه ده چې پکتیکا لارې په هر قیمت اخلاص شي ما مخکې په اوله په خپل خبرو کې دا خبره عارف لای چې د پکتیکا ولسونو عمده درې څلور ستونزې چې دي د لارو خلاصول دي د معرف او د صحت انکشاف دا او همدارنګه دلته د بندونو جوړول دي دا د موږ په کاري لومړیتوبونو کې ده او لسونه موږ لري او لارې به ان شاء الله حتما خلاصو بیا هم په ټولو ولسونو باندې دا غږ کوم چې هغه څومره امکانات او توان چې لرم د هغې نه به هم لږ پورته زور وایم تر څو پکتیکا
بله مخکې یو اوریدونکی ویل چې شنه ده چې پکتیکا دوه ولایت شي ځکه چې دغه یو تصور یا دا نظر له ډیرو کلونو راهیسې مطرح دی یو اوریدونکی چې له تخار ولایت څخه پیغام راستولی دی تخار له بهارک ولسوالۍ څخه دی وایي زما په نظر که خیرکوټ ولایت مرکز شي تر شرنې موقعیت بهتره دی دوی ته هم که ځواب ووایست مهرباني
دا دقیقه خبره دا د پکتیکا د ټول ولس وختونه هم همدغه ده چې پکتیکا باید یو ولایت شي ولایت هم همدغه ده چې پکتیکا راځي ډېره لوړه ده ډېره زیاته ده یعنی همدا اوس هم پکتیکا د جلال آباد او کونړ او د لغمان دغه درو ولایتونو په اندازه سره راځي لري نو د پکتیکا د ولسونو وختونه هم همدغه ده او د موږ وختونه هم همدغه ده او دا خبره مستقیما موږ د جلال آباد ولسمشر سره او د امنیت شورا سره شریکه کړې ده د پکتیکا د خلکو په نمایندګۍ دا د دې خلکو حق دی دا حق ورته ورسله شي ځکه ډېر پکتیا په ورسان کې دغه ولسوالۍ چې هغه د پکتیکا د دې ولسوالۍ په اندازه نفوس هم نه لري او عربي خو یې هیڅ نه لري هغه چې ولایت کېږي پکتیکا باید ولایت شي او دا چې ولسوالي د ولایت مرکز خیرپور ته لور چې زه فکر کوم دا مناسبه نه وي په سنې شرایطو کې کلچر ته دا چې وشول چې پکتیکا دوه ولایت شول ورګونی یو ولایت شي او د کټوازون بل ولایت شي دا په دې کې مناسبه خبر هم دا غره چې په دې وخت کې باید خیرپور باید د زون د کټواز زون مرکز وشي.
بله سب یو آویدون که انگار خروت لشکین څخه بیا هم پیو بل پیغام کلی کلی دی چې وای په سرحدي سیمو کې درس په اردو ژبه ورکول کیږي د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسیږي د دې مخه باید ونیول شي.
په ټوله معنا د دې مخه باید و هم نیول شي او موږ دې باندې اقدام هم کړی کله چې زه نوی ولایت ته راغلم په د خپل معاملات په دویمه ورځ مې دا خبره واورېدله او د دې په خاطر مې آیت ولېږلو. ایا چې کله سرحدي ولسوالۍ ته خصوصا برملو ګمل ته ځي او هلته داسې ګوري چې فقط یو دوه د ژبو کورسونه دي په دې کورس کې د اردو د ژبې کورس هم تدریس کیږي اما په هیڅ صورت سره په پکتیکا کې په اردو ژبه لمونځ د ملي نصاب تدریس کول د دې مخالف دي او دا د قانون خلاف ده او دا د ملي فرهنګ خلاف ده او دا په خپل فرهنګ او په خپل افغانه باندې کاملا یو یرغل بولو د هیڅ درس سمو اجازه نه ورکوه ونه ورکړي.
یعنی تاسو دا خبره نه تاییدوي چې هلته داسې کوم ښوونځی نشته چې اردو یا د پاکستان نصاب پکې تدریس کیږي؟
کورسونه شته رسمي ښوونځي موږ دلته نه لرو اما هغه شخصي کورسونه چې هغه د ژبو د انګلیسي ژبې ساینسي مضامینو د اردو د فارسي او د دري او دغه ژبو کورسونه ورته تدریس کیږي په سرحد کې. علاوه د دې نه تاسو مو مخکې مرزو کوئ چې موږ دوه مهاجر لرو یو هغه مهاجر دی چې خپله په داخل دی ولایت کې دی نه بل څه مهاجر شوی دی جامعه دی وځنه او یو هغه مهاجر دی چې پاکستان دی خوانه راغلی دی کوم مهاجر چې پاکستان راغلی دی هغه ماشومان سره خپل د پاکستاني نصاب کتابونه ورسره دی شاید هغه په کوم کورس کې ورته تدریس شي اما په رسمي مکتب کې په هیڅ صورت زه د دې خبرې سره نه موافق یم او نه منم.
جعفری لیکلی دی وای په پکتیکا کې ولسمشر د هوایي ډګر منظوري ورکړی و آیا هوایي ډګر به پکې جوړ شي؟
د هوایي ډګر منظوري نه دا ورکړی پکتیکا کې خپل موږ یو هوایي ډګر لرو یا هم د سیاسي په ساحه کې دا جوړ دا اوس پر حال ده اما پروازونه نشته پروازونه هم د اوس وخت پر متل شي او په یو وخت کې کامیر پروازونه لرلو سم نه دي او موږ د کامیر هوایي شرکت سره خبرې کړې دي هغه موږ توعده راکړې چې د څلور ورځې کې شاید پروازونه ځا شروع کو موږ دې ته لاس دعا وسو چې خدای دې په ټول افغانستان کې امنیت ستاسو امنیت راولي که چېرته امنیت وو د پروازونه شروع کیږي موږ د هوایي ډګر ثنا د ټرمینل
یو افریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی دی وایي چې په پکتیکا کې خو تیل شته لیکن په دې اړه څوک خبرې نه کوي. رښتیا هم د پکتیکا په اړه له ډېرو کلونو راهیسې ویل کیږي چې هلته تیل شته اما تحقیقاتو تفحصاتو ته ضرورت شته. څه هیله شته چې حکومت خصوصا د کانونو وزارت په دې برخه کې کار وکړي؟
تر کومه حدا چې زه معلومات لرم د پکتیکا د خصوصا د کټواز زون چې دا په دې کې د تیلو او د غازو زیرمې موجودې دي او ولسمشر په دې ارتباط هدایت هم کړی ده او هغه ژمنې چې ولسمشر پکتیکا ته راغلی و د پکتیکا د ولسونو سره د ژمنو د جملې نه یوه ژمنه هم همدغه وه چې زه به د کټواز زون د تیلو او د غازو زیرمو په استخراج کې عملا کار شروع کوم. په دې ارتباط دوه سروې شوي دي یوه سروې خپل امریکایانو کړې ده او یو خپل روسانو کړې وه او دغه دوه سروې هم هوایي سروې کړې دي او خپله داخلي کوم شرکتونه چې په افغانستان کې په دې ارتباط کار کوي هغوی د دې سروې لپاره امکانات نه لري. په تېره دو هفتو کې کوم هیات چې دلته راغلی و هیات هم دغه ګزارش ځان سره ویوړو چې تر څو د ولسمشر سره سروس کړي چې دلته زموږ داخلي شرکتونه د دغو ذخایرو د استخراج لپاره امکانات نه لري او د هغې سروې د مسلکي سروې لپاره شاید ولسمشر په دې ارتباط کې کوم تصمیم ونیسي چې د خارجي مرستو سره تماس ونیسي د خارجي کمپنیانو سره.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی څمکنی زموږ میلمه دی. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
زما مطلب د پکتیکا له پارک څخه رینه تاسو را پلان کوم غواړم چې د ولې سره نه دوه پښتنه وکم.
مهرباني.
د امنیت په حساب او بل د فساد په حساب.
مهرباني.
د امنیت په حساب کوم دوه پښتنه کول چې محترم ولې سره وایي چې موږ پکتیکا کې یو ولسوالي د طالبانو
لاس لاندې لرو. که چېرې زه تاسو نمونه واخلم، تر اوسه مونږ شپږ ولسوالۍ د پکتیکا کې بېخي چې دولتي ارګان هلته موجود نه لري، مونږ د طالبانو د لاس لاندې لرو. هغه زه واخلم والي صاحب ته به معلوم وي.
صحیح، لیکن موالی صاحب خبره وکړه چې یو شمېر غیر رسمي ولسوالۍ دي، دوه ویشت ولسوالۍ دي، ځینې غیر رسمي دي.
رسمي ولسوالۍ، رسمي ولسوالۍ واخلم، د نک ولسوالۍ دی، ګیانې ولسوالۍ دی، چربران ولسوالۍ دی، ګمنې ولسوالۍ دی، ومنې ولسوالۍ دی، جیله دی.
د دغو ولسوالۍ مرکزونه هم د دولت له کنټروله وتلي دي؟
نه نه، بېخي هلته چربران ولسوالۍ دی، تقریب دیارلس کاله کېږي چې بېخي هلته نه حکومت شته او نه ولسوالۍ شته. هلته د نک ولسوالۍ دی، مامورین ورګون ولسوالۍ کې، زړوک ولسوالۍ کې خدمتي.
صحیح شو، دا خو د امنیت مسله شو، د فساد په برخه کې مو څه شکایت درلود؟
د فساد په حساب باندې دغه حساب و چې دغه د کوم کبړیان چې دي، د کبړ چې خرڅوي د پکتیکا لاره خو غیر رسمي لاره ده، ټول توجه د هغه کټګوران د پکتیکا لاره ته اړولی. څوره مخکې محترم ولي صاحب په خپله یو درویشت سوپره کباب نیولی و، د ولایت مقام مخې ته درولی و، نو هغه یې په څو قطګورانو ته خوشې کړل. د دې حساب هم معلومات غواړم.
صحیح، ډېره زیاته مننه. کورودان یو اورېدونکی بله هم اخلو، تاسې هم خبرې وکړئ.
ما د پکتیکا ولایت له وایس خاله سوالي چې خبرې کوم.
ډېره مننه، ادامه ورکړئ. بله اورو. بلے بلے آور خبری وکی.
ما لوالی صاحب دا دے شبخانی پاک لدال شبخانی منظور سوخ بیارانا ریاض وعدہ تولی زب شبخانی لر اوڑا بخبیار چونس لراغل یا ندا یو دی تمبو پاک لدے سلام تمبی سے اغای جائنی جور سویا نلگا والی دائیوان نوالا گوال تغم پختن اول والی صاحب
دے رضیات مننا. والی صاحب میرا بانی وکی استاسونو باتے
مننا دستارونا چی دیر خس والنے وکل د امنیت په ارتباط چې مونږ زه واضح ډکه شکل سره ته وایم چې په درویشت ولسوالیو کې نکه ده یوه ولسوالۍ ده زمونږ چې هغه تقریبا د موقت حکومت نه تر ننه پورې کاملا د مخالفینو په اختیار کې ده. یوازې خوا او تروي او دیوار باندې لاره بنده ده، ټیله سکوت نه ده کړی، بلکې د ډیلي ولسوالۍ د خپل د ولسوالۍ پخواني مقام نه مونږ شاته کړی دی. مونږ مخکې په وختونو کې خو اوس نیما یعنی څلوېښت فیصده پنځوس فیصده د حکومت په تصرف کې ده او نور د مخالفینو په تصرف کې ده. خوشامان هم همدغسې ده چې د خوشامان د ولسوالۍ چې هغه یو غیر رسمي ولسوالۍ ده، د هغې هسته د دې د خوشامان د مونږ په تصرف کې ده، نور د مخالفینو سره ده. یعنی خیل، خیرکوټ، یخیاخیل، یوسف خیل سل فیصده امن ولسوالیانې دي، او زیروکي یو شپېته فیصده امنیت ده، او څلوېښت فیصده د مخالفینو په لاس کې ده. اومنه هم څلوېښت فیصده تقریبا د مونږ په لاس کې ده، او پنځوس او پنځه پنځوس دغه فیصده ده. په برمل کې امنیت نهایتا ښه ده، خو بیا هم شل فیصده مخالفین هلته حاکمیت لري. د ګمل هسته هم د مونږ په لاس کې ده، او سروبای کاملا امنیت ده، ګیانه ولسوالۍ ته هیڅ نه ستونزه نه لرو، کامل امنیت ده، ارګون کامل امنیت ده، سروزا کې هم د شپېتو فیصد نه پورته امنیت موجود ده، متحان کاملا امنیت ده. او د امنیت د نامه په ارتباط بحث د سره وکړم، شاید په دې برنامه کې دمونږ خبرې سره خلاص نه شي. مخکې هم ملاحظات په دې ارتباط چې لرې لغانې دوستانو سره شریک کړي دي. رضه مشخص د فساد په ارتباط د ما د کاري لومړیتوبونو کې اولین خبره چې ده هغه د فساد مخه نیول دي. که چېرته په پکتیکا کې مونږ د فساد مخه ونه نیولی شو، مونږ په هیڅ نه پکتیکا کې پرمختګ او انکشاف نشي کولای. پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه و چې په هغې کې د فساد کچه تر ټولو نه زیاته وه، اما خوشبختانه د خپل راتګ سره په اولین میاشت په اخر کې مې مطبوعات ټول راوغوښتل، مدني سالونه مې راوغوښتې، او د هغوی سره مو دا تعهد وکړو چې مونږ تاسې به ټول په یو لاس سره د فساد په ضد علني مبارزه کوو. همدانن هم په ډېر افتخار سره ویلی شم چې د پکتیکا په ټول ولایت کې مې تر اوسه پورې خپل څلور نیم زره ویزیت کارډونه هر چا ته تسلیم کړي دي، توضیح کړي مې دي ورته چې چېرته چې د فساد په ارتباط چې شاید د نښه درته لیدل کېږي عاجل ما ته زنګ ووایي. او دا د ځوان دپاره افتخار هم ګڼم چې زه همیشه دپاره د خپلو ولسونو سره مستقیما په ټلیفون خپله خبرې کوم. او پات شو د کباټ په ارتباط دا واقعیت ده چې په پکتیکا یو سرحدي ولایت ده، په دې سره ولایت باندې کباټ چلیږي. خو د دې په ارتباط مونږ رسمان ټولو د ربط مراجع و تا کاره امنیتی ملی ده که پولیس دی او که سرحدی لیوا ده او که ګمرک ده هغوی ته عمر رسمي مکاتب ورکړي دي چې د کباډ مخه دې ونیولی شي. یوه ستونزه چې په کباډ کې موجوده ده هغه داده چې د کباډ کې د پکتیکا د لارې د شپې په غلا مختلفو لارو نه تېرېږي، ځکه چون ما مخکې هم عرض وکړو چې موږ 340 کیلومتره اوس سرحد د پاکستان سره لرو، د لارې خلاصې دي، د غلې لارې ورکې خلاصې دي. موږ په ټول توان کوشش کوو چې د دې کباډو یا د نورو کچکي موادو مخه ونیسو. دا کباډ باید وختنه د کابل نه راواریږي او کابل نه د دغه ځای نه چې هغلته د اردو تعلیمي مرکز ده بیا هماغه ځای نه باروي، په لوګر راوباسي، په پکتیا راوباسي، کله چې پکتیا ته رسېږي د هغې ځای نه د پکتیکا سرحد ته داخلېږي. د غلو لارې دي، ازادې لارې دي، ناامني ستونزه لري. خو بیا هم موږ دې ته ژمن یو چې کباډ په هېڅ صورت سره همسایه ملکونو ته باید تیر نه شي، ځکه موږ خپله په داخلي مملکت کې د اوسپنې د زوبتوانې فابریکې جوړې شوې دي او دا د رئیس صاحب د ولسمشر هدایت هم ده. او بل هغه تېر د ورور چې خبره وکړه چې موږ یو 40 موټره کباډ نیولی و دلته، دا واقعیت و. د شپې خپله زه چې لاړم د ارګون نه مې راوستلو، چون دوی پسه د لوی سرنوالۍ هم یو څه حکم موجود و، دوی ادعا لرله چې موږ دغه کباډ د خوست نه راوړی ده، دلته خوست والاره دلته موجوده ده او موږ انتقالوو کابل ته. نو موږ رسمن دوی ته مکتوب ورکړو چې دوی د پکتیکا د سرحد نه د کابل ته انتقال شي، او که چېرته د دوی سره دغسې مجوز اسناد نه وای ورسره، زه دې ته ژمن یم موږ به دا کباډ حتماً
ورکړو. بله صاحب، ډېره مننه. که لنډ وست چې وخت مو پوره دی، چې اورېدونکي ویل چې د وازې خوا د روغتون منظوري ورکړې شوې وه، کله به جوړ شي؟
او یو د جلال آباد ولسمشر د ژمنونه په پکتیکا کې د دوو شفخانو د ارتقا ژمنې وې، چې یو د شرنې شفخانه چې هغه د 500 نه 150 بستر ته ارتقا کړې، او د ارګونې هم 500 بستر ارتقا کړې ده. د دې په ارتباط عملاً کار جریان لري. موږ په دې لټه کې یو چې د دې شفخانو لپاره مناسب ځمکه ځای پیدا کړو، ځکه د اوسنۍ کومې شفخانې چې پې جوړې شوې دي د دغو 150 او د 500 بستر لپاره ظرفیت نه لري. نو موږ د ځمکې په لټه کې چې ځمکه ورته پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه د پکتیکا والي ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی چې زموږ بلنه مو منله. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام لري. په بل ساعت کې له خبرونو وروسته ولایت په ولایت خپرونه پروان ته ځانګړې ده. هیله ده چې دا خپرونه هم واوري، او که پوښتنې لري ټلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم دا تسواتله شمیرې له لارې راواستوئ.
بے نواز وزیگم کې پرتا تل پسر کو شوند مسکادا مست یې پرتا تل پسر کو شوند مسکادا کولے یې ادا دا مینا دبل چادا